السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې دي دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ځوان فکر اونیس خبرونه ته ځانګړ شوې ده چې د فیروزی عزیزی په قربتوب به واورئ خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګیرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي او د اسلام آباد سترې محکمې د هغه دوو هندو خویندو د خوندیتوب امر وکړ چې په دې وروستیو کې د اختطاف او په زوره د مسلمانولو راپورونه خپاره شوي دي. خبرونو تفصیل د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي فدریکا موګیرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. میرمن موګیرینی او ولسمشر غنی په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان روان وضعیت د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه څرګندونې وکړې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي راتلونکي انتخابات مهم وبلل او په دې برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر غنی هم د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي او راتلونکي مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاده توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان د وضعیت او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی دي چې ملا رشید او څلور نور طالب وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو په بیان کې دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز دا نه دي ویلي چې په سروبي کې دا عملیات کله شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین ربانی پرون د بیلډ په نوم جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړ او وویل چې د افغانستان روان کړکېچ د حل یوازنۍ لاره خبرې دي خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راس محدودیت ته اجازه ورنکړل شي. نوموړي ټینګار وکړ چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله نارضایتي ښودله چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی دی. د اسلام آباد سترې محکمې د هغه دوو هندو خویندو د خوندیتوب امر کړی دی چې په دې وروستیو کې د اختطاف او په زوره د مسلمانولو راپورونه خپاره شوي دي. حکومتي پلټونکي تحقیق کوي چې آیا دا دواړه خویندې پر اختیار تختول شوي وي او په زوره مسلمانې او بیا واده شوي او کنه. دا دواړه هندوي خویندې او د هغوی میړونه په سن ایالت کې د حکومت تر کنټرول لاندې امن کورونو ته استول شوي دي. دواړو خویندو ویلي چې دوی د مارچ په 6مه خپل ژوند ته د تهدید له امله او اسلام ته د اوښتو په نیت د خپلې کورنۍ له خبرولو پرته له کورونو وتلي دي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد د سترې محکمې قاضي ته ویلي دي چې حکومت به د دې هندو خویندو د قضیې په اړه خپل تحقیقات په یوه اونۍ کې بشپړ کړي. پاکستاني چارواکو ویلي د دې قضیې په ارتباط د هغه ملا په ګډون چې د دواړو خویندو نکاح کړې وه یو شمېر کسان نیول شوي دي. دموکراتانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپرېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی او که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یک شنبه پورس کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوی و نه ټرمپ او نه د هغه کوم استازي له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی او همداراز ویل شوی و په دې اړه چې ټرمپ به کوم جرم یا سرغړونه کړې وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دی پرون د مارچ په 15مه نیټه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې د راتلونکې اونۍ تر سې شنبې ورځې پورې دی د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. او د آذربایجان د پایتخت د نظامي نومې سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګېدلی دی. د آذربایجان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د ډګلاس سوداګري مرکز کارکوونکي تخلیه شوي دي. د ازادي راډیو د آذری څانګې خبریال وایي چې د اور مړ کولو ډلې چې هلیکوپترونه هم پکې شامل دي لا هم نه دي توانېدلي چې اور په بشپړه توګه مړ کړي. تر دې دمه د دې اور لګېدنې سبب معلوم نه دی. دا د دې مهال مهم خبرونه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر. د دې ونی د ځوان فکر خبرونه ته په خیر راغلی. په دې هیله چې ازادي رادیو تعقیب کوي د موږ د خبرونه واوري چې نن په دې خبرونه کې په څه بحث لرو. زه به تاسو ته وایم په دې خبرونه کې نن موږ په افغانستان کې د پوهنې پر وضعیت همداشان د پوهنې پر کیفیت خبرې کوو. په خبرونه کې را سره درانه میلمانه هم حضور لري او همدارنګه د افغانستان د پوهنې وزارت خبرې او نظرونه به موږ واخلو. همداسې د تاسو نظرونه ستاسو خبرونه اوري د مونږ له دې وړاندې د خبرونې له پیل نه مونږ په فیسبوک کې هم دا موضوع شیر کړی وه او شریکه کړې مو وه چې تاسو خپل نظرونه موږ ته پرېښي دي هغه به ووایو او همداشان تاسو به د ټلیفون پر کرښه راواخلو چې د مونږ له میلمنو نه تاسو کومې پوښتنې ولرئ یا هم کوم نظرونه وړاندیزونه ولرئ نو موږ به په خبرونه کې شریک کړو. په خبرونه کې ما سره ښاغلی عطاالله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې دوی فعالیت کوي رضاکارانه ډول فعالیتونه ترسره کوي او همدارنګه عبدالله معصوم هم یو ښاغلی عبدالله معصوم هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې فعالیت کوي. دوی هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همداشان بالکل عزت الله روشن هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همدارنګه دوی ښوونځی لري چې افغان ماشومان ته پکې تدریس کوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان باسواده کړي او په دې برخه کې دوی هم فعالیت کوي. لومړی پوښتنې ته راځو او یوه خبره چې هیره نسي عادت موږ یوه بله میلمنه به هم له ځان سره ولرو او کېدای شي د خبرونې په لړ کې راسي او خبرونه کې اشتراک وکړي چې راورسېده هم نو موږ هغه ته مایو او همدارس کوشش کوو چې د افغانستان د پوهنې د وزارت کوم چارواکي یا کوم استازي راوخلو په خبرونه کې دا د یادونه ورده چې باید منګه لدی وړاندې د پوهنې وزارت سره زیاتې یعنی هڅه مو کړې چې وګوي هم خبرونه کې لزان سره ولرو خو متاسفانه چې لپاره پسې اړیکو بیا هم ونه توانې دو خو بیا هم هڅه کوو چې د خبرونې په لړ کې له غوي سره خبرې وکړو. میرمن شکریا جلال زئی هم په افغانستان کې کوشش کوي چې د پوهنې په برخه کې د نجونو لپاره زمينه برابر کړي او دوی هم په دې برخه کې فعالیت کوي. ټول ته خراغ لاس ویم خیر راغلی. لومړی پوښتنه له ویسا صاحب کوو. ویسا صاحب تاسو ډیر کلونه کېږي هغه چې څومره کلونه کېږي په خبرونه کې به یادونه وکړي او وبوي چې څومره وخت کېږي تاسو په دې برخه کې فعالیت کوئ. تاسو نه لومړی سوال دا دی یا لومړی پوښتنه مې دا ده چې تاسو په افغانستان کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوئ؟ مهرباني.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو تاسو د باس ګډونوالو او درنو اوریدونکو ته دا چې موږ د 2009 رئیس په افغانستان کې کار کوو خو وزارت د معرفت چې دی هغه تر اوسه پرې لا د ولس هغه باور نه دی ترلاسه کړی چې د معرف د خدمات څخه موږ او لسټوله راضی سو. یعنی لاګن ستونزې موجود دي چې د هغه ستونزو چې کوم موږ معرف ته وړاندې کړی دي معرف ته مویل دي دوی هغه ستونزې نه دي حل کړي. یو ستونزه په معرف کې لډې ورو وخت د فساد خبره چې موږ کړی ده بار بار مخړې ده تاکید مو پر همدې باندې کړی دي خو بدبختانه چې همدا فساد روان دی نو ځکه زموږ هغه کوم سیستمونه چې دي هغه لا تر اوسه پورې په مکمل تور باندې نه دي جوړ شوي. دویمه خبره دا ده د خدماتو مسله چې راځي چې خدمات کمزوري ټکنی دي همدې فساد ور باندې تاثیر کړی دي. دریمه مسله لا هم په د کمیت په لحاظ باندې چې افغانستان کې تقریبا 35 میلیون پورې ماشومان محروم دي بدبختانه چې همدې معرف ورته تر اوسه پورې د زده کړو زمينه نه ده برابره کړې چې ګڼې شونځي بندي دي او د دې شونځي لا زیاته برخه هغه سیمې دي چیرې چې لا د نجونو شونځي موږ نه لرو. لا هم له ډېرو سیمو څخه موږ د 12 ټولګي یوه خور فارغ نه لرو چې دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې موږ معرف ټک نه کړی دي.
وسا صاحب تاسو فکر کوئ چې دا یوازې د افغانستان یا د افغان حکومت بیا د پوهنې وزارت وظیفه ده دنده ده چې دوی باید ټول افغانستان کې ټول ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي کنه نور بنسټونه هم کولای شي دوی سره همکاري وکړي؟
په لومړی درجه کې په دغه ټولنو کې لکه افغانستان غوندې هیواد کې لومړی درجه مسؤلیت د حکومتونو دی ځکه چیرې چې جګړه تیریږي چیرې چې مثلا یو ټولنه ځپل کیږي چیرې چې ارزښتونه له منځه وړل کیږي په هغه ټولنو کې بیا لومړنۍ درجه مسؤلیت چې دی د حکومتونو دی. کوم حکومتونه کوم ادارات چې رامنځته کیږي همغه ادارات د دې تر څنګ د نړیوال ټولنې هم یو مسؤلیت جوړیږي ځکه چې دلته نړیوال فند مصرفیږي نړیوال ډونران دلته کار کوي لکه یونیسف سیو چلډرن یا نرسي یا یو شمېر نور هغه نهادونه ECW او د ترڅنګ یو شمېر هغه نه هادونه چې د معرفت په برخه کې دی پنګونه کوي د هغوی هم مسؤلیت جوړیږي چې دی کم پند چې کوم لري هغه پند په هغه سیمو کې مصرف کې چیرې چې اشد ضرورت دی چیرې چې اړتیا ده لومړیتوبونه باید یې وپیژني. دلته په معرفت کې لومړیتوب چې دی موږ دولت ورکړی دی که څه هم په اصول کې هر کورنۍ هر مور پلار والدین مسؤل دي لومړنی درجه مسؤلین دي چې د خپل اولاد راتلونکي غم مخوري زده کړو کې شونځي ته ولیږي ک نروي ک نرینه وي ک شجنه وي دا باید شونځي ته ولیږي. ولی چیرې چې مثلا بدبختی رامنځته شوی چیرې چې جګړه تیر شوی چیرې چې امکانات نه وي غربت وي د کوم هواد چې شپې ته سلنه در فکر تر کرش لاندې ژوند کې حالت بیا لمړی درجه مسؤلیت چې دی هغه د دولت دی د معرف دی چې باید معرف صادقانه مسؤلانه ډول باندې خپل خدمات کم دی د کومو خدماتو تعهدات چې نړیوال ټولنې افغان حکومت تور کې قانون کې چې کومه ماده دی ذکر کړي ده د همغه ماده د همغه تعهد لمخي بیا د مسؤلیت چې همدغه خدمات په شفاف سم ډول او په متوازن ډول باندې تر ټولو سیمه پورې ورسي نه چې یوازې زمينه موږ ته په شارونه کې برابر شي بلکې ستونزه ده چې افغانستان یو غرنۍ هیواد او زموږ ډېرې ستونزې چې دي هغه په لیرو پرتو سیمو کې دي یوازې مراکز نه په مراکزو کې موږ کولای شو چې په دې برخه کې خصوصي سکتور هم زموږ سره مرسته وکړي. ولی دولت چې دي ډېر زیات فوکس باید پر لیرو پرتو سیمو کې تاسو پوهیږئ چې د 2001 څخه راورسته چې کله چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شوی دی بیا د هغه څخه 2-3 کال وروسته چې په افغانستان کې کوم شونځي بندې پاتې شوی دی بدبختانه چې دا شونځي تر اوسه پرم بندې پاتې دي د معرف اراده چې د پدې کې سخت کمزوري ده د دې لپاره هیڅ اراده نه لري کڅم دی د اداره یو دغه اداره جوړ کړی ده خو محرومیتونه بیا عدالتي هم دی رامنځته کړی.
ډیر مننه تاسو قدرمنو اوریدونکو لمسره په تخنیکی برخه کې ما همکار عبیجان دی نو هغه هڅه کوي لکه څنګه مې مخکې ویلې معرف وزارت سره خبرې وکړو په خبرونه کې به له غوی سره اړیکه ونیسو د غوی نظرونه او د میلمنو پوښتنه او همداشان تاسو ته اړیکه نیسي پوښتنه لري د تاسو پوښتنو ته ځوابونه درکې زه به تاسو ته د خبرونه د اړیکه شمیره وایم چې تاسو کولای شئ په دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ اړیکه ونیسئ نو کشمیر ازان سره یاداشت کړئ هغه دا ده چې 0999 پینځه دیر څلوېښت او یا هم 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- صفر وسوا نهنبي شل بينزدير سلبيت صفر وسوا دواتيا وويست بينزبانزوس أو ده خبروني بالمحترم من متى رزوا وبختنا ونكو وما سمسب وساسب ده سونزو ده مشكلاتو يا ده ونا وكرات هسه فكر كوي تردي ده متي ده أفغانستان ده بوهني في برخة كي زيادة بانجا ونا سوي ده زيادة مصارف سويدي أما همدارنګه د نړیوال ټولنې لخوا لکه څنګه چې ټول افغانان ته معلومه ده خپل حکومت هم په دې برخه کې زیات مرستې هم سوي دي. تاسو یې دلیل پڅ کې بولئ چې ولې دغه مرستې په ځای نه دي لګول سوي او ستونزې تر دې دمه لا هم پر ځای کړتي دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو لیدونکو کتونکو ته او د میز غړو ته سلامونه او احترامات. وشا صاحب ډېر خو خبرو ته اشاره وکړه چې فساد هغه ماشومان چې محروم دي مونږ پوهنه یعنی هغه مصارف چې دلته شوي دي داسې ځای کې شوي دي چې مونږ نه توانېدلی چې د افغان ولس ته تعلیم ورسو پوهه ورسو. ځکه زمونږ د وشا صاحب د خبرو په تایید باندې یو غرنی هیواد یو په غرنی هیواد کې یعنی هر څومره چې مونږ وکولای شو باید تعلیم ته کوکو کړو تعلیم منځته راوړو یعنی تعلیم د خلکو په زړونو کې د خلکو په ذهن کې رشد ورکړو. د دې لپاره مونږ راځو د غرونو یادونه د دې لپاره وکړه چې مونږ باید په هره ساحه کې مکتبونه ولرو او دا تر ډیره حده همدغه غرونو مونږ ته ستونزې جوړې کړې چې د یو ځي خلک نشي کولی لرې ځای ته یعنی لرو ساحو ته د ښوونځي لپاره.
بالکل معصوم صاحب، کېدای شي نورو هیوادونو کې تر دې لا زیاتې نورې ستونزې واوسي چې هلته ځینې هیوادونه خو داسې دي لکه وړې وړې جزیرې یا څنګه ووایم چې داسې هیوادونه دي هلته اوبه زخته زیاتې دي، یو ښار له بل ښار نه لکه زموږ او تاسو له یو هیواد نه بل هیواد ته سفر کوو داسې فرق لري. خو هلته بیا هم د پوهنې وضعیت سم دی، دا سمه ده چې مونږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتلا کولای نسو. هغه دلیل امدا دی چې دلته افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جګړه روانه ده، خو بیا هم تاسو یوازې همدغه د افغانستان غړیتوب ستونزه بولئ که نه؟
د دې تر څنګ فساد د چارواکو نژمنتوب ده چې نه غواړي چې هغه ساحو ته پوهه ورسوي چې ډېر لرې پرتې سیمې. زه به راشم چې د کابل ښار مثال به ورکړم. کابل ښار کې درې څلور لیسې دي چې په ښه ماحول سره جوړ شوي د امنیت له لحاظه دي، هر څه امکانات هلته شته ده. ولې چې د کابل ښار لرې سیمو ته لاړ شي هغه امکانات چې دلته شته هغه مکاتبو کې نشته. دلته چې کوم استاد راغلی تعین شوی د هغه لیسه کې نشته ده. دلته چې کوم په کومه سویه درس ورکول کېږي په هغه ساحه کې په هغې سویه سره درس نه ورکول کېږي. یعنې دا مجموع هغه ستونزې دي چې معارف یې ټکنی کړی ده. او په دې سره یوازې او بله لاره دا ده چې د استادانو نه تخنیکی کېدل، یعنی هغه استادان مونږ اوس په مسلکي استادان نه لرو. دا یوه بله ډېره غټه ستونزه ده چې دولسم سیمه څوک فارغ شي اوتومات د استادي بخش ته راوړي. دا ډېره غټه ستونزه ده چې بیا د دې تر څنګ د ښځو نشتون په هغه ساحو کې چې زیاتره پښتني سیمې دي، په هغه ساحو کې د انجونو استادان نشتون د ښځو استادان نشتون دا ډېر غټه ستونزه ده چې د کورنۍ زړه نه کوي چې خپل انجونې مکاتبو ته ولېږي او په هغو باندې درس وایي. یعنې دغه مجبوري هغه ستونزې دي چې معارف ورسره لاسه ګرېوان دی.
ډېره مننه کوربدان. راځو روشن صاحب ته. روشن صاحب، تاسو په افغانستان کې خصوصا بیا په کابل کې په دې برخه کې فعالیت کوئ، ښوونځی لرئ، که تاسو راته بغلان کې؟ ښه، بغلان کې ښوونځی لري. ډېر ښه. که راته ووایي چې تېره ورځ ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه یادونه وکړه چې په افغانستان کې د 15,000 ښوونځیو له شمېره یا له ډلې 8,000 یې تعمیرونه نه لري، آیا تاسو د تعمیرونو د نشتوالی هم یوه ستونزه بولئ چې کېدای سي په دې برخه کې چې کوم ښوونځي چې هلته تعمیرونه نشته، ودانۍ نشته، دا هم ستونزه کېدای سي چې ماشومان ورته رانسي یا زده کړې هلته ونوسي؟ که نه نور ستونزې هم شته چې داسې ستونزې ښاغلی وسا صاحب او یا هم معصوم صاحب یادونه نوي کړي، تاسو مهرباني وکوي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دوستانو په اجازه تاسو ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او تم راو بللو. واقعا چې په افغانستان کې خصوصا په ولایتونو کې تعلیم کیفیت ډیر کمزور دی. او دا چې تعمیرونه خو لا پرېږده چې د استادانو کمښت هم هلته ډیر زیات موجود دی. او هغه سیستمونه چې باید یو ښوونځي کې تعقیب شي هغه بالکل وجود نه لري. ما شخصي ښوونځی په بغلان د کیلګي د دوشي ولسوالۍ مربوطې هلته هم جوړ کړی دی چې هلته بالکل شخصي ښوونځی وجود نه درلوده. او هلته زموږ قوم دی، خپلوان دي. هلته زه میاشت یو ځل زما حالات څارم چې کوم خواته موږ روان یو. واقعا چې هلته تعلیم ته ډېره کمه توجه شوې ده. ښوونځي شته دي خو نه پکې پدیسه په ترتیب استادان شته دي تعمیر خو بخینه شته خو
یو خیمه دي یعنی برابرۍ
نه هیڅ نه دي برابرۍ کې چرته یو ورځ باران کیږي نو شاګردان نشي راتلای چلته ګډول کې حتی منظم فرشونه هم نشته دي چې هغه باندې شاګردان کینی دوبو هغه نشته دی ورته نو دا مشکلات دي چې هغه د غنډ ډیر
د دغه سیمه چې تاسو یادونه کړل چلته خوانځای لري هغه سیمه څنګه دا وضعیت دغه سیمه څنګه دی امنیتي ورخنه کوي یا لري د لخر نه څه ډول
نه دا کلهګي منطقه ده چې د کابل مزار په عمومي سړک پرته منطقه ده هلته تقریبا د 5000 فامیل ژوند کوي دولتي مکتب پکې وشتون لري هلته بیا یو غدي سین پروت دی چې نیم خلک د سین هغه ژوند کې نیم دی غاړه
د دې غاړه یعنی ښار ته نږدې
پل خمری ته نږدې دی یو 2 کیلومتره لار ده لکه آباده منطقه ده ډېر خلک پکې اوسیږي نو تعلیم ته توجه هلته دومره نه ده شوې نو موږ مجبور شو چې هلته یو شخصي ښوونځی جوړ کړو تاسو وګورئ موږ هلته د شپږم صنف شاګردانو نه چې کله ارزیابي کوله هغوی دویم صنف ته هم نشو کوی چې هغه لیول پوره کړي ځکه چې دا دوی ته باندې توجه نه وه شوې تعلیم هغه استادان یا ریګولر منظم نه ورغلي درسونه منظم نه چې دغه مشکلات دي کنه نو په دې خاطر هغه شاګردان موږ په دویم دریم کې جذب کړی چې دا د شپږم او دوم صنف شاګردان وو او ورځ تر بلې حالت اوس موږ دغه معیار ډیر منظم ورته جوړ کړی دی استادان هم ورته ډیر د شپږ سم پاسو دغه ورته نیولې دي او اکثریت شاګردان ورځ تر بلې زیاتېږي موږ په 2019 کې دا ایجاد کې یو کال اوس پوره شو نو تقریبا موږ د 600 شاوخوا شاګردان هلته جذب کړي دي هم جنکی دي هم لکان دي هلته د جنکوی بیخي مکتب نو
بالکل روشن صاحب کبلاندو کې راتو وایي چې میرمن جلال دي تم نوبت راسي ورسره لغین به د اوریدونکو اړیکی راخلو دغه غږونه به او نظرونه به پښتو کته صورت وایي چې تاسو خپل یو شخصي خوانځای لري څه فکر کوي د شخصي خوانځي او زیاتې دل یا جوړول کدای شي مرسته وکړي معرفت برخه کې کنه خپل معرفت وزارت یا د افغان حکومت او دولت په دې برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي او دولتي خوانځي جوړ کړي
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان زیات نفوس ځوانه طبقه ده او په دې نشي کولای دولت چې اوازې په دې برخه کې هغه کی نو شخصي خوانځي ته اشد ضرورت دی چې خلک باید په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي او ځکه چې په هر مکتب کې تاسو لاړ شئ نو هلته بیخي د دولتي مکتبونو کې گنجایش نشته دی هغه نشي جذبولای په همدې کابل کې په قلعه شانان کې موږ هلته اوسیږو هلته یو متوسط مکتب جوړ شوی دی چې نه هیڅ برابر نه دي مساعد ورته او ډېر زیات مشکلات لري نو شخصي ښوونځیو ته باید چې توجه وشي او دا یوازې د دولت نشي کولای چې دا دونه شاګردان تاغه
ډیره مننه ډیره مننه میرمن جلزی تاسو ته خبرونه ته خلاص وي او تاسو نه د موږ پښتنه د عادت تاسو د البته د انجونو د خزو په برخه کې فعالیت کوي چې دوی څنګه کولای شي زده کړي وکړي په دې برخه کې د انجونو مشخصا د انجونو په برخه کې خبرې کوو چې څه فکر کوي د کوم ارقام چې د سیف د چلډرن ادارې په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ نړیوال دفتر لازمي جو سره کومې شمیرې چې شریکې کړې دي 3.1 سلنه افغان ماشومان خوندې ته نږدې دي دغه نیمایي انجونې دي یعنی نیمایي زیاتې انجونې دي تاسو څه فکر کوئ ولې افغانستان کې د الکانو په پرتله په ټوله کې خو ستونزې زیاتې دي ولې انجونو ته دغه زده کړو زمينه نه برابرېږي لمرونه مشخص کړئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته قدرمنو ګډونوالو ته عام چنا ناوریدونکو ته وړاندې کوم ډېر زیات مننه په زړه پورې باس مهم مسلکی باس زه غواړم لږ دغه بحث چې وشو ورونو چې کومې خبرې یاد کې یو څه شاته وګرځم بیا بیرته پیراشم یو دا چې دا مسؤلیت یوازې د حکومت نه ده دا ډیر لوی ملي مسؤلیت ده د هر فرد مسؤلیت او ملي مسؤلیت چې وایو بیا مسؤلیت تقسیم او دولت هم خپل ونډه اخلي او همدارنګه د خلکو ګډون ډیر زیات مهم ده د خلکو دلچسپي چون هر تقاضا ارزه خلقي کله چې تقاضا په خلکو کې موجوده وي ښوونځي اتمن جوړیږي او مهمه ده چې موږ متاسفانه تر اوسه نه دی کړل شوی چې یو لوی مردومی شورا را منست کو چې هغه خپل قوت ولري په غی کې هغه قومي انډوال او هغه مخور شخصیتونه راټول کو چې هغه د بند خوندوی په خلاصون کې زموږ سره مرسته وکړي او تر ټولو مهمه ده چې موږ کمپاین وکړو مخصوصا د دولت مخالفینو ته قناعت ورکړو چې په سیمو کې معرف چون غیر سیاسي ده باید اجازه ورکړي چې معرف خپل کارونه په آزادانه شکل مخکې بود بل مهمه خبر ده چې ملي تجار ملي سرمایه گذاران باید پنګونه وکړي په تعلیمي سکتور کې. البته بدون د شک نه چې حکومت به یو حقوقي چوکاټ ورته جوړوي او دوی په دې برخه کې باید د ملي مسؤلیت د رویه سرمایه گذاري وکړي. زما هیله ده چې دغه قسمت په یو د دود په شکل دی، وطن دوستۍ د دود په شکل باندې خپل یو بخش د سرمایه اختصاص کو معرف ده. زه پرون د قندهار نه راغلی یم کابل ته. الته چې کوم شادمن صاحب چې کومه سرمایه گذاري په تعلیمي سکتور کې کړې ده په افغانستان کې بې ساري ده، بې نظیره ده، او باوجود د چې دولت هیڅ نه کومک ورسره نه ده کړی. بدون شک چې سونځ ډیر زیات دي، سلیقوي برخورد تر ټولو لوی سونځ ده چې د بعض ولایتونو سره مخ کیږي. متاسفانه بودیجې په اختصاص کې کیږي، په کتابونو پر سوال کې کیږي، د معلومینو په استخدام کې ورسره کیدای، غیر مسلکی برخورد کیږي، معرف کې فساد مسله ډیره مهمه ده، عدم تعهد دی او ضعیف ملی روحیه ده په مونږ ټولو کې. آر یو یوازې په خپل چوکۍ باندې سری یو ستراتیژیک دید د ملک لپاره نه لرو، یو خیراندیشي او یو محاله فکر د ملک لپاره نه لرو. فکر نه کوو چې د ملک مالک یو، که بد ورځ را باندې راغله بیا تختو د ملک پریدو، چې کله بیا فرصت راغی د فرصت سره مونږ را پیدا کیږو. حال دا چې مونږ باید فرصت ایجاد کړو، ادا خل دا نوی نسل ته باید دا فرصت ورکړو. بل مسله دا ده چې د خزینه او په مسله کې دا یو څه اختصاصي مسله ده، کلتوري او فرهنګي مسایلو پورې اړه لري او په امنیتي مسله پورې مستقیما اړه لري، ځکه ډیره مشکله ده چې یو تعداد فامیلونه په بدو امنیتي شرایطو کې خپل جنکۍ ته ځوانو جنکۍ ته اجازه ورکړي چې هغه لاړ شي. دا خپل یو لوی مشکل ده. او ادم باور دی جنکۍ په تعلیم باندې، فکر کوي چې جنې ده خو مثلا مصرف وکوم، زیار سره وباسم، وخت په ځای کوم، ولې چې کله دولسم خلاص کې بیا هغه واده کوي، زما مال نه ده. هلدا چې دا زموږ ملي مال ده، ته یو خیار سړی د کوره وباسه، ولو که تاته ګټه راسي که نه راسي، دا ملک ته یې ګټه راسي. د دې چې یو جاهل اولاد پردي سړي ته ورکړي ښه ده که یو هوښیار اولاد ورکړي. زه د ولس په ژبه په ولس باندې غږ کوم چې دا ستاسو مسؤلیت ده، احساس د مسؤلیت وکړي. تاسو فکر وکړئ چې په کال د کیفیت او د کمیت موضوع ده، په کال دولسو میاشتو کې یو مور یو پلار ښوونځي ته نه ځي چې پوښتنه وکړي د اولاد د وضعیت، چې هغه درس وایي، آیا ازادي لري، آیا صحت یې ښه ده، آیا د هغې اخلاق برخورد ده، ښوونځی د ټولنې سره صحیح ده که نه ده. دا نه کې ولې بیا توقع لرو چې ډېر متحد وزیر دی ولرو، ارزي خدمات دې سم وي، سړک مې دې جوړ وي. که ته خپل اولاد تربیه نه کړې، ته توجه ورته ونه کړې، څنګه ته توقع لرې چې په دې وطن کې د ښه ډاکټر را پیدا شي، په دې وطن کې د ښه انجینر را پیدا شي، په دې وطن کې د تعهد را پیدا. یعنی دغه هغه پروډکټ دی، هغه تولید دی چې مونږ یې د وطن دغه نوی نسل دی چې مونږ بیا وطن ته ورکو، او مونږ د دغه لوی ملي بشري ناورین په مقابل کې بې تفاوته پاتې شوي. دا موضوع دی، یو سکتوري موضوع په اساس راخسته. دا سکتوري موضوع نه ده، دا ملي موضوع ده، ډیره مهمه موضوع ده، او دا د هر فرد مسؤلیت ده. تر ټولو مهمه ده چې معرف خپل مسؤلیتونه تقسیم کړي. زه پوهیږم چې معرف په هیڅ صورت نشي کولای دومره لوی بار یوسي په داسې شرایطو کې چې دغه وزارت د سلیقو ښکار شوی دی، قومي نفاق ښکار شوی ده، په هیڅ صورت نشي کولای. مهمه ده چې دا مسؤلیت مونږ وګورو.
ډیره مننه، ډیر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ټلیفون پر کرښه د خبرونې میلمه وایم یا اړیکه نیولې ده چې مونږ به یې راواخلو. له خوست ولایت نه ښاغلي استوري اړیکه نیولې ده، ورسره به خبرې وکړو. سلام ستوري، مسای ستوري صاحب،
سلام علیکم. تاسو ته او د رادیو اوریدونکو مېلمانو ته خپل سلامونه ونه کې هله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستوري صاحب، که تاسو راته وایئ په خوست کې د پوهنې وضعیت او کیفیت هغه ولایت کې څنګه دی؟
ډیر زیاته مننه. خوست ولایت خوشبختانه د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې متمدن او د علم پوه سره زیاته مینه لري. که تاسو اورېدلی وي په ځینو ولایتونو کې، موږ په ډېرو ولایتونو کې بند ښوونځي لرو یا تړل شوي ښوونځي لرو چې ورته امنیتي تهدید یا کوم نور تهدیدونه شتون. نسبت تر ډیرو ولایتونو به ښه وي، ولې بیا هم هغه ستونزې چې په ټول هېواد کې شته دي خوس هم ورځینې خالي نه دی.
بله، که تاسو راته ووایئ چې داسې تاسو یادونه وکړه، د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله د خوست کې د پوهنې وضعیت یو څه ښه دی، تاسو یې دلیل څه بولئ؟ آیا هلته خلک دغې برخې ته ژمن دي؟ حکومت په دې برخه کې کار کړی دی که څنګه؟ مهرباني.
دلته څو اړخونه ډېر مهم دي. لومړی دا دی چې په خوست ولایت د افغانستان له یو امنترین ولایتونو څخه دی، یعنې دلته کوم امنیتي او دغه نور تهدیدونه نشته چې هغه د جناکو د ښوونځیو لپاره یا د هلکانو د ښوونځیو لپاره تهدید وسیږي. دا یو فیکټور دی. دویم فیکټور دا دی چې د خوست خلک په خپله ما وړاندې وویل نسبتا متمادن دي او د علم پوهې په ارزښت باندې پوهېږي. هغوی په خپله هم په خوست کې په خصوصي ښوونځیو هغه تعداد چې تاسو وګورئ بیخي زیات دی، یعنې په خوست کې دا د خلکو لیوالتیا او علاقه هم په خپله د خلکو هغه روشنګیري ده، هغه د خلکو روشنفکري ده چې غواړي چې خپل ماشومان یې په ښوونځیو کې داخل شي. او په زمن کې دلته د معارف د ریاست له لورې هم ډېر ښه کارونه کېږي، ډېر ښه پیغامونه ورکول کېږي. او موجوده په اوس وخت کې د خوست معارف په هغه د ریاست له لورې په ښوونځیو او په مدیریتونو باندې امریتونو باندې لرې پرتو سیمو کې هم هغه کار روان دی، نظارت ارزیابي کېږي. یعنی دلته دغه څو فکټورونه مشترک د دې سبب ګرځېدلی دي چې د خوست معارف نسبتا ښه اوسېږي او هغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوي وي.
ډېره مننه له تاسو، کور ودان، خیر اوسئ. نو ګورو که کوم بل اورېدونکی د تلیفون پر کرښه اوسي، له هغوی سره به خبرې وکړو. بلې، سلام، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ افغانستان خپل سیمه کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوي؟
مننه ګرانی. زه خو پاکستان کې اوسمه مهاجر یم، خو زموږ ټول کورنۍ افغانستان کې ده. نو ستونزې مې نه هر ورځ خبرېږم او هر ورځ ورسره معلومات لرم، خو دا پوښتنه مې ده او دغه یو ارزو مې ده او یوه هیله مې ده چې کندهار ولایت ډېرې ولسوالۍ لري، خو تر اوسه پورې بدبختانه چې هېڅ ښوونځی او هېڅ لغه ورته نه دی رسېدلی. ان د میوند پوښتنه هم چانله کړې، د میوند ولسوالۍ، یعنې زموږ دغه واړه ماشومان کله هم ځوانان چې دا بیا ترهګر خپل لوک ته جذبوي، زموږ تعلیم یافته کسان هم زموږ په خپلو خلکو باندې ختمېږي. نو دا اشرف غني صاحب ته پکار ده، ټولو ده تعلیم چارواکو ته پکار ده چې دې غم وخوري. دا خو داسې نه کېږي بس چې تعلیمي کال پیل شي دا ختم شي بیا بل پیلېږي. دې باندې خو لږ د خدای لپاره لږ نظر وکړي او لږ یو توجه ورته وکړي.
ډېره مننه، کور ودان. ښه، تر دې دمه خو کوم بل اورېدونکي یعنې تلیفون پر کرښه نه دي او اړیکه نه ده نیولې. بیا هم راغزو ویسا صاحب ته. ویسا صاحب، تاسو په دې برخه کې رضاکارانه ډول فعالیت کوئ، څومره کلونه کېږي چې په دې برخه کې فعالیت کوئ؟ او که راته ووایئ چې د تاسو دغه رضاکارانه ډول فعالیتونه، همداشان نور کوم کسان یا نور بنسټونه چې په دغه برخه کې فعالیت کوي، د تاسو او د دغو نورو بنسټونو کې فعالیت وکړي او یا هم کوي په دې برخه کې فعالیت، څومره ګټور تمامېدای شي؟
موږ مخکې یو یادونه ما وکړله، تقریبا د 2000 نه څخه موږ فعالیت کوو رضاکار توری. تر ټولو مهمه دا ده چې مدني ټولنې فعالان، قومي مشران دی فعالیت وکړي، کار وکړي. که کار وکړي په عام ذهنیت په جوړولو کې ټولنې، مدني ټولنې دا ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. او د معارف سره باید رضاکار فعالیتونه د ټولنې لازم نور سره وي. کچیر دی د رضاکار تور کار موږ ونه کوی، یوازې مسولیتونه دولت ستونزې لري، معارف موږ ټول ستونزې منو. ګوري زموږ معارف چې دی د خپل ستراتیژیک پلان چې کوم جوړ کړی دی، دا تر اوسه پرې دی تکمیل کړی نه دی. درېم ستراتیژیک ملي پلان د معارف چې دی دا ماتل دی نړیوالې ټولنې ته، نړیوالو ډونران ته ماتل دی، چې دا به تر 2014 کال پورې به دی نړیوالو ډونران ته موجود انتظار وي، تر څو زموږ د معارف له بندو ښوونځیو له کتاب تر تعمیر نیولې دا به ټول هغه وخت تکمیلېدلی شي چې نړیواله مرسته زموږ سره سره وي. خو نړیواله مرسته بیا یو شی دی چې هغوی ته موږ خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. ډېر هغه څه چې په معارف کې وسوله معرف کې فساد وسو په معرف کې فساد موجود دی د دې اعتبار لپاره باید موږ د نړیوالو سره ګډ کار وکړو او د معرف پر خبرې کې داسې کسان چې مثلا دی موجوده کسان یا تیر و یا راتلونکي وي دوی باید نړیوالو ته قناعت ورکړي ځکه نړیوال فنډ چې دی هغه په د درېیمې نړۍ په ډېرو هیوادونو کې مصرفېږي په کمزورو په وروسته پاتو هیوادونو کې مصرفېږي تر څو چې هغه ټولنه وده وکړي د تعلیم پرمختګ وکړي تعلیم تر هر انسانه پورې ورسېږي او په نړیواله سطح کې بې سوادي چې په نن په نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه ماشومان محروم دي هغه ټول له زده کړو څخه برخمن کړي نو د دې سره رضاکار فعالیتونه چې دي هغه ډېر مهم دي یعنی هغه یو کلیدي رول لري تاسو زه هغه یو څه ته اشاره کوم تر ډېره پورې چې خپله زموږ د ټولنې ډېرو کسانو مثلا په ښوونځي کې د ناسمو شرایطو یا د زړه د ناسم فرهنګ له وجې دوی خپلو بچانو ته خپلو لوڼو ته اجازه نه ورکوله اما موږ وکولای سو چې همدغه دود مات کړو او په یو شمېر سیمو کې په هغه سیمو کې چیرې چې ناممکن وه هلته زموږ خویندې ماشومانې ښوونځیو ته روانې شوې یعنی دا د فعالیتونو د مدني فعالیتونو نتیجه وه چې همدا کار وسو او ډېرې هغه ښوونځي چې بندې وې بېرته خلاص شوې نو زه له ټولو مدني ټولنو له فعالانو څخه غواړم چې دوی په دې برخه کې په مسؤلانه ډول باندې چون موږ د په ټولنیز ډول باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو په انساني طورې باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو چې په خپله ټولنه کې کار وکړو ځکه په یو هیواد کې چې 40 یا 45 کاله جګړه تېره سوي هلته به فکر خامخا وژل سوی وي هلته به ارزښتونه موږ خامخا د لاسه ورکړي وي پخوا موږ داسې نه وو نو دلته مسؤلیت بیا د هغو ټولنو د هغو ځوانانو د هغو فعالانو د ژورنالیستانو د ټولو نهادونو دی چې دوی په ګډه باندې کار وکړي دولت خو به همدې د تعهد له مخې چې کوم تعهد یې ورکړی دی د دې له مخې مسؤلیت لري چې خدمات ورسوي تر ټولو پورې تر هر فرد پورې د هر ماشومه پورې د هغوی پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي خو دا چې ستونزې لري ستونزې موږ یادې کړلې ستونزې موږ وویلې چې مثلا موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دومره بودیجه نه لرو ګورئ زموږ د معارف هغه کوم کم قیمت چې دی هغه کم دی د سیمې د هیوادو په څیر باندې موږ نه یو موږ په کال کې د یو ماشوم دپاره نشپېته تر اویا پورې آخري حد موږ لرو چې دغه پیسې دي دا ډېرې کمې پیسې دي په دې کې تر معلم تر معاشاتو تر تعمیراتو تر کتابه تر هر څه پورې تر ټولو امکاناتو لابراتوار او تر درسي موادو پورې
ډېر مننه وعلیکم السلام خبرونې ته په خیر راغلی تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
غازی محمد اسیر یم د پاکستان تاسو ته مېلمانو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام بخیر راغلی اسیر صاحب په پکتیا کې هلته کراته وای ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر ده غوي خوانځي ته دي
ولې پکتیا کې خو زمينه صحه د پوري خاده د خصوصي مکتبونه صحیح دي دا کې مثلا په وخت سره درسونه معلمان چاپیریالات ته برابر دي د دولتي مکتبونه چې دي کنه دا کې په وخت نه معلمان راځي او واخ واخ رسختیا دې ډېری ورته وینند دغه ورځ نن دغه ورځ د باسې شولې یو ما خاطر خپل پختن لره مې په دې شپولې سو په مینمانه راځو ده کنه
مهرباني
د شپې دې چې دې په څه خلک په لسم سیم کې دي بس درسونه نشته بس ورږي لا نشي لیکلای نو دا به لا اسناد ورکړي دا په افغانستان سره او جاپان نه د دولت سره یو خلکو سره
ډېر مننه موږ د تاسو پوښتنه واخیستله بیا هم ګورو چې کوم بل ښه سلام ستړي مسې خبرونه ته بخیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو څوک کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
ډېر مننه سلامونه تاسو ته مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ستلا خاموش ما زابل ولایت مې تماس
خاموش صاحب له تاسو هم ورته پوښتنه لرو هلته په زابل کې د پوهنې وضعیت څنګه دی ماشومان مکتبونو ته ځي کنه په تیر بیا انجونو ته اجازه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي کنه امنیتي وضعیت څنګه دی تدریب پوښتنې را ځواب کړئ که کوم بل خپل تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني وکوئ
ډېر مننه وزارت په کتو سره مخکې کسان امنیت دی و مساعده نه وای نو مشکلات لږ څه ناڅول اوس امنیت خبره هم نشته اوس خپل طالبان هم دغه وینا کړې ده د ترنو موند ته چې خپل لورګان او خپل زمون د سمه تواصل او مسبونه ته ولګي شونده ته دا لګول خو هم اجازه سره ده او دغه تر څنګ د پوهنې او تیرو کلونو څخه اوس ډیر په مختلفه ده او ډیر په مختلفه کې خړې ده خو یو څه چې دا هغه د امت او هوای نشته دلته خوندي پام ماری پریاست لخوا مورتا زمینه مساعد بی دا میتیو کم مشکلم نی دا غلی جورتی بی دی چه چوگ نگواری چه مشمان تونزوی تو دیگی یا که او غاریم نارینا مشمان دیگی یعنی علکان دیگی او جنکه ایتل تا دیر اکثرت نگواری نو لمخی نه وضعیت خسوا دا خو که غاک مشکل چی دا غا ما پا هوای نستا چه برا طولنو که بیا پا تیر
مشخصه
دا ټولنه دا جنگ دپلې ټولنه دا د دې تداسام په هوای ورکو چې د دې ځهونه دې ته آماده کو یعنی دې ته لیواله چې درسونه ته خپل بچو لګي زمن لوګانې او دا ولګي دې مبارک بیت څنګه وشي تصمیم باید ونول شي د دولت وظیفه ته د هوا ته د ځوانانو وظیفه ته څه باید وکولای
شي ډیره مننه کور ودان ښه وخت لري د پکتیانا کوم اوریدونکو چې پښتنه وکړه لغوی ویلې چې په شپېلې څوک زده کوونکو ته داسې اسناد ورکول کېږي نو کله چې غذای نه فارغېږي کوم زده کړې کړي هغه کیفیت نه لري دوی آن املا لیکلی نه سي ماسوم سبب دې برخې ته ځواب ورکړي چې څنګه کېدای سي ماشومان یا هم ځوانان چې له ښوونځیو نه فارغېږي او دوی باسواد او با کیفیت زده کړې کړي او باسواد فارغ سي څنګه دا کېدای سي
په افغانستان کې عموماً ستونزې هغه ستونزې د معرف برخې بیا شته دی خو خصوصا بیا د شپې لسه کې هغه زده کوونکي شپې لسې ته ځي چې د ورځې مصروفیت ولري د کور نفقه یې په غاړه وي هغه اشخاص دي چې د کور نفقه هم تمویل کړي او د نفقې تر څنګ تعلیم هم وکړي او په دې شرایطو کې کېږي چې کیفیت چې کم شي ځکه هلته بیا په صنفونو کې شاګردان زیات شي د معرف په لایحه کې دېرشو نه تر پنځه دېرشو خو د شپې په ښوونځیو کې شاید تر پنځوسو شپېتو پورې مونږ شاګردان جذب کړي وي او د هغه اساس دا ده چې په دې کې هم کیفیت له منځه ځي هغه څومره د پوهنې هغه درک چې ده هغه هم له منځه ځي او استادان هم هغومره چې څومره د سهار وخت د غرمې په ټایم کې هغومره ښه درس ورکولی شي د ماښام ټایم کې هغه ستونزې سره مخ کېږي یعنې د ماښام ټایم هغه ته زیاتره دي مونږ د استادان هم چې دي دا حق زمایي په هغه ټایم کې استخدام شوي دي او حق زمایي په دې معنی چې دوه ټایمې درس ورکړی دریم ټایم ته هم چې دی راغلی درس ورکوي نو دا حتما د هغه زده کوونکو په روحیه باندې منفي تاثیر کوي او نشي کولی چې هغه په ښه توګه سره اخذ کړي زه راځم یو بل چې ته به اشاره وکړم سوارت انالیسس به زه د پوهنې وزارت کې لکه تشریح کړم ځکه دا ډېر مهم هغه ده سټرینت او ویکنسس چې هغه داخلي ارګانو پورې مربوط کېږي نو سټرینت زمونږ په پوهنه کې دغه ده چې مونږ لیواله چې درس وایو اولس لیواله ده درس وایي خو ولې ویکنسس د مونږ د ضعف نقطه دا ده چې مونږ هغه معیار نه ده برابر کړی د پوهنې لپاره چې هغه مونږ خلکو ته ورسوو د استادانو مسلکي نه دي ګمارلي د نجونو لپاره هم ښځې نه دي ګمارلي په دغه اساس باندې یعنی وی خوانه کولی شو چې تعلیم وکړو ولې له بلې خوانه مونږ تعلیم نه بیرته محروم شوي یعنی دا که دواړه سره پرتله مونږ باید دواړه سره یو ځای کو او یو ښه نتیجې ته ورسېږي او بل اپورچونیټي مونږ سره دا دی چې نړیوالې ټولنې مونږ سره د ایشا فاونډیشن د یونیسف دا ټولنې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي دا دې اپورچونیټیان نه مونږ باید استفاده وکړو د پوهنې وزارت مونږ خلک ټول باید له دې حالت نه استفاده وکړو تر څو هغه تهدیدونه چې مونږ سره دي لکه ټریټ چې دي هغه د امنیتي لحاظه دي مکاتب ته کوم ضرورت ضرر رسیږي د دې پاساس باندې مونږ کولای شو چې څلور واړه سره مکس شو او ښه راتلونکی کې د افغانستان لپاره جوړ
کړی. ډیره مننه میرمن جلال زی. یو بل اوریدونکو چې زابل نه تماس نیولای واړی کې نیولې و هغه ویل چې ستونزې یو څه حل دي خو عامه پوهاوی په دغه ولایت کې نشته. تاسو کلانډو کې راتو وای څنګه کېدای سي څنګه امکان لري چې ټول افغانانو ته ټول افغان ولسته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې هغوی د خپل انجونو په تیر بیا انجونو ته دا زمينه برابر کړي اجازه دې ورکړي چې هغوی زده کړي وکړي. مهرباني
ډیره زیات مننه. ګرچې ما غوښتل چې اول پړاو کې دا غوښتنه وکړم چې د بس ډیر وخت چې دغه وخت ډیر قیمتي دی او ازادي راډیو ټول کلو باندو کې اوریدل کیږي دا په دوه بخښو تقسیم کو. یو بخش د کیفیت او یو بخش د حل لارو د ځکه ستونزو باندې اکثره مونږ کلیوال پیږي ولې د حل لارې مهمه دي چورته وخیو. تر ټولو مخکې د دې چې زابل ته لاړ شو چون خاموش ده زه فکر کوم چې ما ورسره ولې د قندهار کې او سره د نورو دوستانو هیله احمد زی خور چې کومه موضوع مطرح کړل د کوم ټریټ پایس باندې کوم تهدید پایس باندې مطرح کړل ډیره ستراتیژیکه موضوع ډیره مهمه او د افغانستان د ملي بقا سره تړلې موضوع. زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبر ده چې موږ د دوو ستراتیژیانو نه استفاده وکړو د خلکو په ویښه ولو کې یو د چې مون د تشویق نه کار واخ نو رول ماډل ورته جوړ کو مثلا مختلف پروګرامونو کې د دوی نستاینه وکړو او همدارنګه وضعیت مقایسه کو چې کوم چا تعلیم کړه او چا چې نه کړی او د نور منطقي هیوادونو مثالونه ورکو. دا یو بخش چې مون کولای شو په هغه په هوی کې ګټ ریپورت کو. بل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې مون کله کله غو ډول تهدید چې مون ته متوجه ده معرف سره د ادم دلچسپي د ادم متحد هغه هم دوی ته پګوت کو. مثلا کوم تهدیدات چې موږ ته متوجي دغه د چې موږ په نړۍ کې یو ترهګر قوم پیس باندې معرفي شوی یو دلیل دی دا چې موږ خام مواد یو د نورو د جنگونو د پاره ځکه کوم ز تعلیم وکم ما ته درې مملکت د اوس قناعت نشي راکوي چې د افغانستان حکومت تخریب کوم ما ته نړۍ ما ته قناعت نشي راکولای ځکه زه خپل لاجیک لرم زما سره خپل ستراتیژي زما سره خپل فکر زما سره خپل سوچ شته دی او ما خپل ګټي خپل سنجولې دي. نو د سیمه هیوادونو مې او تعداد په دې کې په لوی لاس باندې وړ چې دغه خلک بیسواده پاتې شي ترڅو د دوی ذهن خالی وي او د دې د استخبارات په واسطه باندې ډک شي او د سوند توکو پیسې باندې د ترهګرو پیسې په نورو نامونو باندې د استفاده شي. تر ټولو مهمه خبر چې احمد زی خور وویل هغه دا و چې یو بخش دی ټولنې چې تعلیم کوي بیا هغه د غیر تعلیم یافته په واسطه لمنځه ځي یعنی دغه انجن همداسې ګرځي او رن شوی ده. زما هدف د دې خبرې نه ډېر فابشاري ده چې اول مونږ احساس د مسؤلیت وکړي زه احساس د مسؤلیت وکړم چې په زابل کې واخور تحصیل ونه کی تعلیم ونه کی نو هغه به بیا خپل بچان هم بې سواده راوړي چون هغه په ارزښت تعلیم نه بي وخت چې بچان دغه غیر تعلیم یافته شول نو هغه ماته تهدید ده. زه باید دغه د سلف پروټیکشن یا د ځان ساتنې یا د ځان د سکیورټي په خاطر باندې باید د ملي سوچ او فکر ولرم په وګمحاله کې چې ماته کوم تهدید متوجه دغه په دې معنی نه چې ماته زما بل نسل ته متوجه دغه هغه تکلیف چې ما لیدلې ده په مکتب کې په پانتون کې فاکولټه او ماسټری کې چې ما کوم تکلیف لیدلې زنه غواړم چې بل افغان هغه وګوري. نو زما واسطه دي چې اول په کیفیت باندې باس وشي هغه منصفانه کیفیت د مارم په کوم وصول چې وسوځه شي په غی باندې بس وشي قبل د بس موضوع ده مهمه موضوع ده ډیره مهمه ده. دومره موضوع ده چې حل لارې خلکو ته پیشنهاد کوم. زما نظر ده هر چیرته چې ځو که یو ثانیه وخت ملرو خلکو ته باید دا پیغام ورسو چې باید تعلیم وکړي. تعلیم یګانه کلیت ساسو د ټولو سوند د خلاصون د پاره ده او مونږ باید دا ورته ورسو چې تعلیم باندې څوک نه کافر کیږي. برعکس بی تعلیم سړی کیدلی شي چې کافر شي چون هغه د خدای د لارې نه ده خبر چون هغه د رسول د لارې نه ده خبر چون هغه نالوسته ده. کله چې یو سړی تعلیم یافته شي نو هغه به قران عظیم شان باندې په تفسیر او ترجمه باندې پیږي او هغه به کولای شي د خپل اسلام نه هم دفاع وکړي. متاسفانه چیز مونږ په کلو باندو کې همدا ویل کیږي چې مکتب ته لاړې ته کافر کیږي او دا سیستم امریکایي دی. الدا چې مونږ تجوید لرو په مکاتبو کې تفسیر لرو په مکاتبو کې حدیث شریف لرو دنیات لرو ټول کتابونه لرو او زما هیله دا ده چې ماره په دې عرصه کې هغه د زمونږ د تګو تند نور هم ماته کې دغه مزامین نورم ورزيات کې چیرته چې تقاضا دې مزامین ته زیاته ده په زمون د دې چې ساينس ده نور مسائل ته دینی مسائل دی هغه نورم بډایه کې نورم کار ورته کې مخصوصا هغه د حدیث راوخلی هغه آیاتونه راوخلی کوم کې چې الله تعالی امر کوي چې تاسو باید زده کړی وکړي. نو بس ته دې چې باید احساس د مسولیت وکړو. دا موضوع یوازې معرفت ورپرې نه دا زموږ مسولیت دی. موږ هیڅ لار نه لرو غیر د دینه چې تعلیم وکړو.
مونږ سره هیڅ بل اسلحه نشته، مونږ په سیمه کې اوسېدلی نشو. اصلا د افغانستان بقا د تهدید سره مخ ده که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو. بنان زما په نظر باندې دغه دوه ستراتیژیانې چې یوه کې تشویق وي یوه کې تهدید وي، باید خلکو ته په ګوته شي ستونزې او دوی مکلف شي تر څو ښوونځي ته لاړ شي. خو تر ټولو نه زما پیشنهاد دا ده چې معرف په لویه کچه باندې د افغانستان په یوه ملي شورا رامنځته کړي چې هغه د بندو ښوونځیو د خلاصون دپاره کار وکړي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو. موږ د خپرونې موضوع په فیسبوک باندې هم له تاسو سره شریکه کړې وه او ډېرو ملګرو او اورېدونکو خپل ستونزې او نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. یو ورور چې مجیب رحمان کریمي نومېږي له نورستان نه موږ ته په فیسبوک باندې کمنټ کړی ده، وایي زموږ په ولایت کې خو د شاګردانو څخه د استادانو شمېر زیات دی، یعنی شاګردان کم دي خو استادان زیات دي. خو دا ښه خبره ده چې استادان زیات دي، په دې هیله چې تاسو خپلو ماشومانو ته دا زمینه برابر کړئ، اجازه ورته ورکړئ چې حداقل د زده کوونکو شمېر هم زیات شي. یو بل ورور هم عصمت الله عمران نومېږي له کندهار یې کمنټ کړی ده، وایي په نوره نړۍ کې زیاته بودیجه د پوهنې په برخه کې مصرفېږي، لیکن په افغانستان کې دا کړنه برعکس ده. او همدا ډول ابو اناس حفیظ له کونړ نه کمنټ کوي، وایي د کونړ نړۍ ولسوالۍ ساو کلی کې د پوهنې بهیر ډېر کمزورې دی، ښوونځی ودانۍ نه لري او مسلکي استادان نشته. د جنکو تعلیم مخه نیول کېږي او صرف ابتدایي ښوونځي هلته شتون لري. همداشان د پکتیا د آریوب ځاځیو ولسوالۍ نه یو بل ورور کمنټ کړی ده، خیال محمد واحدیار نومېږي، وایي د پکتیا ولایت آریوب ځاځیو ولسوالۍ کې له نیکه مرغه چې د پوهنې بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی، دا ډېره ښه خبره ده. او همداشان عبدالبصیر لیکلی دی چې هر څومره مثبت فکر وکړم بیا هم ناهیلي را باندې غلبه کوي. د جنکو لپاره ښوونځي نشته، هلکان وم او اتم دولسم ته رسېدلي دي، په دې هیله چې هلته جنکۍ هم تعلیم وکړي او د هلکان په شان اتم او نهم خو پرېږدی چې تر دولسم زده کړې وکړي. زما تخنیکي همکار اوبایجان کومه بله اړیکه لرو د اورېدونکو؟ مهرباني وکوي سلام ستړي مسې خبرونې ته. دماغه غوري سلام ستړي مسې.
مننه خورجانې، تاسو ته ملمنو ته سلام وړاندې کوم. خیال خلیل یم د ننګرهار ولایت سره ورو دلس.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. خیال صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په ننګرهار کې هلته خو یو څه تر دې وړاندې که اوس وضعیت ښه سوی وي، ناامني هم زیاته ده، د بېلابېلو ډلو لوري هلته ناامني زیاته سوې وه، اوس هلته امنیت ښه دی، پوهنې ته دا زمینه برابره ده چې ماشومان نجونې دې لاړ سي او هلته دې زده کړې وکړي؟
بله، اوس هغه یو څه مشکلات له منځه تللي دي، وخت کې دلته بعضې ډلو یو څه خوندي سوزولي هم، اوس یو څه امنیت ښه سوی ده او هلکان او نجونې په ډاډه زړونو سره مکتبونو ته ځي. لیکن بعضې سیمې دي چې هغه ته دولت هم رسیدګي نه شي کوی، معرف نه هم لري دي، هلته شاید مشکلات به اوس هم موجود وي، خو ستونزې اوس یو څه حل شوي دي.
تاسو په دې برخه کې د موږ له قدرمنو او میلمنو نه مشخصه پوښتنه لرئ؟
خورجانې، دلته د کیمپ کې شیخ مصری کیمپ کې اوسېږو، دلته تقریبا په زرګونو کورنۍ اوسېږي، لیکن دوه لیسې موجودې دي، یوه د انجونو ده یوه د هلکانو ده. د انجونو په هغې کې اوس مشکلات حل شوي دي، خو د هلکانو لیسه چې دا تعمیرونه چې دي زاړه دي، باران چې کله چې ټول څکېږي، همدارنګه احاطه یې نشته ده، او احاطه یې دسې وړه، او استادان مسلکي استادان هم نه لرو، ټول کرداتي استادان دي، دولسم صنف نه فارغ دي، هغه راغلي دي، هغه کوم مشکلات چې دي هغه نه شي حل کوی د هلکانو.
ډېره مننه، موږ تاسو نظر او ستونزې واورېدلې، موږ مېلمانه به تاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. مننه، مهرباني. میرمن جلال زئی، تاسو وایئ د پوښتنې په اړه، دوی ویلې موږ په یو کمپ کې اوسېږو، دلته یوازې دوه ښوونځي دي او د انجینو د هلکان هغه بشپړ ودانۍ مکمله نه ده او ستونزې شته. تاسو په دې برخه کې څه وینا لرئ؟
ډېره زیاته مننه، ډېر شکر. زه یوازې دې ورور ته دا ویل غواړم چې صحیح ده چې ښوونځي به زړه وي، مثلا تعمیر به نه لري. تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تاسو خپله تعهد ولرئ د معرف دپاره. زما په نظر باندې که همدغه ورور همدا سر دی ننه په کلی باندې وګرځي چې په هغه سیمه کې یې وویل چې په زرګونو خلک اوسیږي، همدا زرګونه خلک انسجام کړي، ورسره خبرې وکړي، ورته ووایي چې دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده. زه فکر کوم چې همدغه خلک یو ځای کیدلی شي او دغه زوړ مکتب په ډیر عادي ساده شکل باندې دوی خپله ترمیمولی شي. یو شی چې ما غوښتل خپلو خبرو په لړ کې اضافه کړم هغه دا ده چې لطفا هغه ښوونځی چې تعمیر نه لري، تخته نه لري، امکانات نه لري، هغه ښوونځیو سره د سیمې خلک چې د دوی اولاد ورزي او د دوی آینده په هغې پورې تړلې ده مرسته ورسره وکړي. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ هغه اکسپیکټیشن منیجمنت وکړو، موږ د توقعاتو مدیریت وکړو. په دې مانا چې موږ باید توقع ونه لرو چې زموږ ښوونځی باید ډېره لوکسه وي، په پاخه سیستم باندې جوړه شوې وي، ټول امکانات باید ولري. ولسمشر ډېر ښې موضوع ته تېره ورځ په خپله وینا کې اشاره وکړه. هغې د جاپان سفیر ناست و، هغې ته یې وویلې چې مثلا په جاپان کې ښوونځی نه وي، تعمیرونه نه وو، ولې هلته ذهنیت و. مهمه دا ده چې موږ خپل ذهنیت جوړ کړو. او تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ توقع ټیټه ونیسو او توقع د پردي خلکو نه ونه کړو. موږ په ځان باندې تکا وکړو، فکر وکړو چې هیڅوک نشته چې موږ غوښتنه دې وکړو، بالاخره موږ به څه کوو. یعنی په خپله دغه شی باید په لاس کې واخلو. زما د ورور نه هیله دا ده چې د دینه شکایت ونه کړو چې زموږ ښوونځی زړې دي، برعکس باید کار ورته وکړو چې یو خټه جوړه کړي، قاګل یې کړي، یو ښه رنګ ورکړي د کلیوالو په مرسته باندې. یوه ورځ د جمعې په ورځ هم به تفریح شي، هم به پوهاوی شي، هم به ښوونځی جوړه شي. یعنی د خلکو مرسته ډېره اړینه ده.
ډېره مننه وصال صاحب. تاسو په ورسته کې تاسو پیغام څه دی؟ تاسو په دې برخه کې کار کړی دی؟ څنګه کېدای شي د افغانستان د پوهنې وضعیت سم شي؟ په لنډو کې راته ووایئ چې نور مېلمنو ته.
یوه خبر دی ورور ته وکړم. زه تېره اونۍ د شیخ مصري کمپ ته تللی وم، څو ښوونځي ما وکتلې. بدبختانه چلته ډېر کورنم جوړ سی ولا د خلکو شه کورنه جوړ کړي ولا ولې دی برخه کې یو ته شونځي ته ولاړم، چلته خیمه ولاړې فقط هاته درلودل د شونی د بهیر د لا پیورتیا لپاره د ولسی همکاري ډیره مهمه ده. چې ولس همکاري وکي او دولت چې د کوم خدماتو تعهد ورکړي دی هغه په سم ډول باندې، په متوازن ډول باندې، تر ټولو سیم باندې د یو کړي تعهد لمخې ورسوي او کار ورته وکي. او د اجماع خبره چې کومه یاده سوله، پر اجماع باندې موږ کار کوو، خو بدبختانه چې ماری پوهه چې موږ اجماع جوړو، یو ملي اجماع ته دلته ضرورت دی چې رامنځته شي. او دا اجماع د نورو سیاسي اهدافو لپاره نه، بلکې یوازې د معارف د خدماتو لپاره، د معارف د بهیر د پیاوړتیا لپاره. تیر کال موږ کار باندې کړی، بدبختانه د معارف ځینو کسانو پکې کلاس وهنه وکړله چې هغوی نه غوښتل چې د معارف بهیر نور هم پیاوړی او ګړندی شي. خو موږ به همدا کار کوو، د ولس سره به په ګډه باندې کار کوو او یو اراده به رامنځته کوو تر څو چې تر هرې سیمې پورې، تر هر ماشوم پورې د دې دغه بنیادي او اساسي حق چې دا ورسو.
ډېره مننه. خبرونه وروستۍ دقیقې یو بل کمنټ هم وایم چې دا واقعا یو ستونزه ده. یو کس په نوم د احمد خالد نظری له فرا نه کمنټ کړی د وای په فرا ولایت کې د نوروز لپاره ټول دولتي ښوونځي یوه هفته کې ګټ رخصت دي. په دې هیله چې دغه ستونزه د معرف وزارت یا د پوهنې وزارت پاملرنه وکړي او دغه ستونزه حل کړي. د کابل کې په ډیرو ښوونځیو کې تر کومه چې موږ معلومات لرو دغه ستونزه سته او لا هم ښوونځي فعال شوي نه دي. معصوم صاحب مهرباني وکړئ وروستۍ خبره یا پیغام مو په دې برخه کې څه دی لنډو کې؟
پولیس باید تعهد ولري پوهته زمونږ تعهد مونږ رسولای شي، ځکه مونږ اوس ټول مصارف زمونږ د جنگ خواته دي. هغه چې پوهنه په برخه کې شي وي هغه اوس فعلا د جنگ په برخه کې مونږ مصارف کوو. خو دا باید مونږ خپل مکاتب مونږ خپل جوړ کړو. هغه ساحه چې مکاتب نه لري باید مونږ خپل هڅه ورته وکړو د کلیوالو په خواکا د ولایت په خواکا د مملکت په ټول باید موږ خپل اساسي شکل سره جوړ کړو او یو خراتلونکو ته ځان ورسو.
ډیره زیاته مننه. روشن صاحب تاسو په دې برخه کې وروستی پیغام مو څه دی؟ څنګه کېدای شي افغانستان کې هداقل ټول ماشومان ته نه، له نیمایي زیات ماشومان ته دغه زمينه برابر سي چې غوښ زده کړي وکړي؟ تاسو پیغام په دې اړه څه دی وروستی خبره مو مهرباني.
لکه څنګه چې دوستانو ویل دا یوازې دولت مسؤلیت نه دی، دا باید هر فرد یو احساس په شکل باندې دا مسولیت وګڼي چې تعلیم یوازینی لاره زمونږ د وطن د آبادۍ او د خلاصون لار ده. نو دا باید هر فرد دا مسولیت وګڼي چې هر یو کوچنی ته د تعلیم زمینه برابر کړی
ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو د یادونې وړ لته موږ د خبرونې تر روستي شیبي پورې د افغانستان د پوهنې وزارت سره اړیکو کړه خو لا هم بریالي نه شو په دې هیله چې موږ بس مسایل اوریدلې خبرې اوریدلې او د اوریدونکو چې نظرونه مطرح کړل په خپل پښتنې مطرح کړې دغه پښتنې ته ورس جواب ویل سی او مشکلات ته یاد رستګي وسی د میرمن جلال سی روستي پیغام هم او مهرباني
ډیر زیات مننه زما د هر افغان نه هیله ده چې کچرته یو څلوېښت فیصد بودیجه چې جنگ ته ځیراو ګرځول شي ستاسو ټولې ښوونځي به جوړ شي ولې ستاسو ذهنیت یوازې تاسو جوړولای شي هیڅ بودیجه یې نشي جوړه تاسو خپل ذهنیت جوړ کړئ خپل بچی ښوونځي ته ولېږئ او افغانستان خپله جوړ کړئ
له ټولو درنو میلمنو چې دلته حضور راوړه ډیره مننه کوم له ټولو نه او له تاسو قدرمنو اوریدونکو ډیره زیاته مننه د موږ د خبرونې وخت ختم دی خبرونه ختم